برایشان ظلم شده و
د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زحمت شي بروند کوم. السلام علیکم. په خبرونه کې مو د افغانستان په جنوب کې له سختو جګړو خبرو، خو د مطالبو تر معرفي مخکې له جان خالی کوزي څخه د دې سات خبرونه اور.
د خوست د سپیرې زدرانو په ولسوالۍ کې ائتلافي ځواکونو بمباري کړې ده. جرمنی د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د روغتون د رغونې او عصري کولو لپاره مرسته کړې. امریکا په افغانستان کې د طالب وسله والو سره د جګړې لپاره ګرجي عسکر روزي. او د ایران یو سختدریز ملا نن په تهران کې د جمعې په لمانځه کې له حکومت څخه په کلکه وغوښتل چې د لویدیځ فشار ته د غاړه نه ږدي او نیول شویو بهرانیان دې نه خوشې کوي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. نن سهار د خوست د سپیرې زدرانو په ولسوالۍ کې ائتلافي ځواکونو بمباري وکړه. په خوست کې د ناتو ځواکونو مطبوعاتي څانګې ازادي راډیو ته ویلي چې په دې بمبارۍ کې شپږ تنه طالب وسله وال وژل شوي دي. د خوست د والي ویان کوچي ناصري پیښه تایید کړې او وایي د دوی د معلوماتو له مخې په بمبارۍ کې پنځه تنه وسله وال وژل شوي او درې یې ټپیان دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه خبري رسنیو ته څه نه دي ویلي. د جرمنی حکومت د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د روغتون د عصري کولو او بیا رغونې لپاره د 8.5 میلیونو امریکایي ډالرو مرستې تړون لاسلیک کړی. د دې روغتون د کارونو په بشپړېدو سره به د ناروغانو لپاره 160 خونی او دغه راز د جراحۍ د عملیاتو او تشخیص اصلي مرکزونه هم جوړ شي. د جرمنی د حکومت د مرستې تړون د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخروال او په کابل کې د جرمنی سفیر هانس لاوک لاسلیک کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي متحده ایالات بیا په ګرجستان کې پوځي تمرینات پیل کوي تر څو په افغانستان کې د وسلوالو ضد جګړې لپاره عسکر وروزي. د امریکا د دفاع وزارت مطبوعاتي مشر جف موریل وایي ګرجستان غواړي چې په افغانستان کې د امنیت ساتنې د نړیوال مرستندویو ځواک یا ISAF غړی شي او امریکا ورسره مرستې ته چمتو ده. موریل وایي امریکا له روسیې سره د دې ماموریت په اړه مشوره کړې تر څو شکونه رامنځته نه شي. په خبر کې ویل شوي د ګرجي عسکرو روزنه به د سپتمبر په لومړۍ نیټې پیل شي. امریکا په تېر وخت کې هم د عراق د جګړې لپاره د ګرجي عسکرو روزنه پیل کړې وه، خو د ګرجستان او روسیې ترمنځ د لنډې جګړې له وجې دا روزنه بنده شوې وه. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران یو سختدریزي ملا نن په تهران کې د جمعې په لمانځه کې له حکومت څخه په کلکه وغوښتل چې د لویدیځ فشار ته د غاړه نه ږدي. هغه فرانسوي ښځه او په تهران کې د فرانسې او انګلستان د سفارتونو سیمه ییز کارکوونکي د نه خوشي کوي چې د انتخاباتو وروسته مظاهرو کې نیول شوي دي. احمد خاتمی د تهران په پوهنتون کې لمونځ کوونکو ته وویل ایرانیان له قضا څخه غواړي چې سخت او قوي عمل دې وکړي او د لویدیځ فشارونو ته د ځان نه ټیټوي. د ایران د جمهور ریاست په انتخاباتو کې کاندید مهدی کروبی په کمپیوټري پاڼه کې ویلي د جون د میاشتې په اعتراضاتو کې یو نیول شوی کس د شکنجې له وجې مړ شوی دی. کروبی وایي یو شمېر ځوانان چې د انتخاباتو د نتیجو په ضد شعارونه ورکول د وهلو ټکولو له وجې مړه شوي دي. کروبی مخکې ویلي وو چې یو شمېر هلکانو او نجونو بندیانو باندې په زندان کې جنسي تیری هم شوی. ایرانیو چارواکو د کروبی دا ادعارت کړې او بیا اساس یې بللی ده. د شکنجو په اړه د ملګرو ملتونو خاص استازي ویلي د هغو ادعاو په اړه به چې وایي له بندې شوو مظاهره کوونکو څخه د شکنجو په زور اعتراف اخیستل کېږي غور وشي. پاکستان نن ویل د افغانستان پولې ته په نږدې نیمه خود مختاره قبایلي سیمو کې به سیاسي ګوندونو ته د فعالیت اجازه ورکړي. په دې سیمو کې په سیاسي ګوندونو باندې له ډېرې مودې راهیسې بندیزونه لګول شوي. د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري په اسلام آباد کې سیاستوالو ته د وینا په مهال وویل سر له نن څخه به د سیاسي ګوندونو فعالیت پیل شي او د پاکستان د فدرالي حکومت تر واک لاندې و قبایلي سیمو کې به د فعالیت اجازه ولري. د پاکستان امنیتي ځواکونه په قبایلي سیمو کې له طالب او القاعده وسلوالو سره په نښتو کې ښکیل دي او په دې سیمو کې وسلوال مرکزونه هم لري. د روسیې جمهور رئیس دیمیتر میدویدف نن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره ګوري او تمه ده چې خبرې به یې په سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو متمرکزې وي. د دواړو مشرانو دا غونډه د روسیې د تورې بهیرې په استراحځای سوچي کې درېیمه غونډه ده. جرمني په اروپا کې د روسیې د سوداګرۍ ستر شریک هیواد دی، خو د نړیوال مالي بحران له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ د روان کال په نیمایي کې راکمې شوې. له خبرو مخکې د کرملین یو چارواکي ویلي وو ټاکل شوی چې میدویدف او مرکل به د کاناډا د ماګنا موټر جوړولو کمپنۍ او د روسیې د سبیر بانک په هغې داوطلبۍ چې غواړي د جرمني د موټر جوړولو اوپل کمپنۍ کې ونډه واخلي او دغه راز په جرمني کمپنیو کې د روسیې د پانګه اچونو په مسلو بحث وکړي. تمه ده چې د جرمني صدر اعظم به په روسیې کې د بشري حقونو مسله هم راپورته کړي. مرکل د جرمني یوې راډیو ته پرون ویلي وو چې دا به په خاص ډول په چچنیا کې د بشري حقونو د دریو تنو فعالانو د وروستیو وژنو مسله هم له روسي مشرانو سره په خبرو کې راپورته کړي. په تایوان کې د تیرې اونۍ سختو وژونکو سیلاونو له وجې لا هم په زرګونو کسان سرګردانه دي. تر اوسه د 112 کسانو مړینه تایید شوې، خو جمهور رئیس ما ینګ جیو وایي د مړو شمیر ممکن له 1500 څخه هم پورته وي. د ما په حکومت باندې سخت انتقادونه کېږي چې د سیلاب ځپلو کسانو سره په مرسته کې پاتې راغلی او په سلګونو کسان چې د تیرې اونۍ توپان وروسته په سیمه کې ژوندي پاتې شوي هغوی ته خواړه او اوبه نه دي رسېدلي. د سیلابونو او توپان له وجې د تایوان تاسیساتو ته د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو زیان رسېدلی او دغه راز د زراعت او سیاحت سکتور ته هم د میلیونونو ډالرو تاوان اوښته دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې سازمان په وړاندې د واشنګټن د ژمنو د نوي کولو هرکلی کړی او ژمنه یې وکړه چې دا نړیوال سازمان به لا اغېزمن او په مسؤلیت سره کار وکړي. بان کی مون د واشنګټن د دې پریکړې هرکلی وکړه چې وایي متحده ایالات به ملګرو ملتونو ته د تیر او اوسني وخت ټولې پیسې ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس په یو بیان کې وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما ملګرو ملتونو ته ژمن دی او ژمنه یې کړې چې د دې سازمان د سولې ساتنې له ماموریت څخه به خپل ملاتړ نور هم زیات کړي. د امریکا یو سناتور د میامر له پوځي مشرانو سره د کتنې په مقصد د هیواد ته په سفر تللی. ډیموکرات سناتور جیم ویب چې د ختیځې آسیا او آرام سمندر د چارو د کمیټې رئیس هم دی، په میامر کې د درې ورځو استوګنې په مجریان کې به د دې هیواد له پوځي مشر جنرال تان شوی سره هم وګوري. پرون د میامر یوې محکمې د دې هیواد ډیموکراسۍ پلوې مشره آون سان سوچی په 13 میاشتو نظربندۍ محکومه کړه. او عراقي ژورنالیستانو نن په بغداد کې لاریون وکړ. د مطبوعاتو د زیاتې ازادۍ او د دوی په وینا په خبري رسنیو باندې د حکومت د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه یې وکړه. په راپورونو کې ویل شوي په سلګونو کسان په بغداد کې د المتنبي کتاب پلورنې مارکیټ ته راټول شوي ول او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د ژورنالیستانو د حفاظت لپاره د نوې لایحه تصویب کړي. ژورنالیستانو وروسته له هغې مظاهره وکړه چې د عراق د پارلمان یو وکیل یو پیژندل شوي ژورنالیست ته تهدید وکړ چې ولې د جمهوري ریاست د هغو 500 تنو ساتونکو د نیونې راپور خپور کړی چې بانک څخه د غلا په تور نیول شوي دي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. د پکتیکا په زیړو کولسوالی کې طالبان په خپل منځو کې جګړه کوي او هاخوا د هلمند په نوزاد ولسوالی کې طالبان نه بهرنیو پوځیانو سره مقاومت ته دوام ورکوي. انګلیسی ژبې ګارډین ورځپاڼې د ولسمشر کرزي د ورور احمد ولي کرزي په وینا لیکلي چې د انتخاباتو لپاره له طالبانو سره د روغې جوړې موافقه شوې. په دې اړه مو د احمد ولي کرزي نظر اخیستی. په خبرونه کې مو د انتخاباتي حالو ځلو په دوام نن هرات ته د حامد کرزي له سفره او زابل ته د ډاکټر اشرف غنی احمد له سفره خبرو او په دغو دوو ولایتونو کې مو له دوی څخه د خلکو له غوښتنو خبرو. په قبایلي سیمو کې په زاړه قانون اف سی آر کې له تعدیلاتو هم په د تعدیلاتو په ارتباط هم پروانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د پکتیکا د زړوک په ولسوالۍ کې د مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده. د پکتیکا د والي د ویان په وینا دا جګړه د پاکستانیو او افغان طالبانو ترمنځ ده چې پرون پیل شوه. یو شمېر سیمه ایز بیا د والي د ویان خبره ردوي. له سیمې رپورټ لرو.
د پکتیکا محلي چارواکي د دې ولایت د زړوک په ولسوالۍ کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ د سخت نښتې خبر ورکوي. د دې ولایت د والي ویان حمیدالله زواک وایي دا نښته وروسته له هغه رامنځته شوه کله چې یوې ډلې پاکستانیو طالبانو د یادې ولسوالۍ په کلیو او بنډو کې د وسلې په زور له ځایي اوسېدونکو څخه د راچونې د کردونو ټولول پیل کړل او افغاني طالبانو یې پر وړاندې وسله پورته کړه. د ول د دواړو دورو څخه په دې نښته کې چې تر اوسه هم توده په توده روانه ده لس تنه وژل شوي دي. خود سترانو دی وجه ولسوالی ولسوال عبدالولی او زیو شدون کی د محلی چارواکو د سرګندونو برخلاف بیا وای چې دا جګړه د طالبانو د وسوالو ډلو ترمنځ نه بلکې د ګیان خیلو او د تنګی سترانو ترمنځ د جلغوزو د طبیعي ځنګلو پر سر رامنځته شوي چې په ترڅ کې تر دې دمه د خیلو غاړو څخه یو لستنه مړو ټپیان شوي. او دو نور لا درکه شوی دی.
دا د دوه کومنو په منځ کې د تلیفونو منځ کې کوم هغه نشتا نه دومره ایمات په دوی کې شته چې دا غیرات سره وکړي کله چې رایګیري د وشي یا د نه کېږي. دا د دوه کومنو په منځ کې دا جنجال دی.
د طالبانو سرچینو تر دا مهاله د زړوک په ولسوالۍ کې د روانه نښتې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. زړوک او ګیانه د پکتیکا دوه هغه غرنۍ سیمې دي چې د جلغوزو ګڼ طبیعي ځنګلونه لري. د زدرانو د وجې ولسوالۍ ولسوال عبدالولي وایي څو کاله وړاندې هم د دواړو قومونو ترمنځ د ځنګلونو د ملکیت پر سر ورته نښتې شوې وه چې له امله یې د دواړو قومونو څخه یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي وو. د ده په وینا کې محلي چارواکي د دواړو قومونو ترمنځ د سیمې په دود د جرګو مرکو د لارې دې لنجې د حل مناسب لاره پیدا نکړي نو کېدای شي د دولت وسوال مخالفین له دې موقع نه ناوړه ګټه پورته کړي او د ګیان او زړوک په ولسوالیو کې خپل نفوذ لا پسې پراخه کړي.
د پکتیکا په زړوک ولسوالۍ کې د ولایت چارواکو په وینا طالبان په خپلو کې جګړه کوي. هاخوا د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې طالبان د بهرنیو ځواکونو په وړاندې مقاومت کوي. شاوخوا 400 امریکایي او 100 افغان پوځیان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ په دهنې بازار او د هغه په شاوخوا غرونو کې له تیرو درو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکوي. رپورټونه څرګندوي چې طالبانو د نورو سیمو په خلاف په دې ځای کې مقاومت کړی او د هغوی مورچې د امریکایي ځواکونو له لورې پرله پسې بمباري کېږي. د دې جګړې په اړه اسمت سروان رپورټ وړاندې کوي.
امریکایي الوتکو پرون د نوزاد ولسوالۍ د دهنې سیمې په شاوخوا کې په داسې حال کې د طالبانو پر غرنیو مرچو بمباري وکړه چې د امریکا سمندري پلیو ځواکونو په دې سیمه کې د عملیاتو په دوهمه ورځ د کلاو تلاشۍ ته دوام ورکړ. د دې ستراتیژیکې سیمې د نیولو لپاره له تیرو درو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د امریکا پوځ وویل چې له دې جګړې جلا د پنجشنبې په ورځ په بیلو چاودنو کې د ناټو څلور پوځیان چې درې برتانیان او یو امریکایي وو ووژل شول. داسې ښکاري چې روانه اګست میاشت به د جولای تر میاشتې هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وي، ځکه چې په تیرو 14 ورځو کې د هغوی 15 عسکر وژل شوي دي. تیر جولای په اتو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت ګڼل شوې وه. امریکایي پوځیانو د چهارشنبې په ورځ د هلمند په دهنې بازار کې چې شاوخوا 2000 نفوس لري عملیات پیل کړل. دا بازار په هلمند ولایت کې د تجارتي لارو په سر پرته ده. اسوسییټډ پریس خبري آژانس وایي چې تر پرون ماښام پورې افغان او امریکایي ځواکونو د دهنې بازار نیمایي برخه نیولې وه، خو طالبانو تر توقع زیات مقاومت کړی دی. په داسې حال کې چې په سیمه کې خال نښتې روانې دي، د امریکا د سمندري ځواک کوبرا هیلیکوپترو د دهنې بازار ته څیرمه په غرونو کې د طالبانو پر مورچو راکټونه وویشتل. ویل کېږي له دغو غرونو څخه طالبان پر بازار ډزې کوي. له دهنې څخه اکثره خلک وتلي او یوازې سپین ږیرې او زړې ښځې په خپلو کورونو کې پاتې دي. تر دې مخکې امریکایي او افغان ځواکونو د هلمند یو شمېر سیمې له طالبانو تصفیه کړې او په ترڅ کې د طالبانو له لورې چندان مقاومت ونه لیدل شو.
د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې امریکایي ځواکونو د طالبانو مورچې په نقشه کړې دي. هاخوا په پکتیکا کې چارواکي وایي د وازیخوا او په ولسوالۍ کې هوایي بمباري نږدې 40 مخالف وسلوال وژلې دي. د پکتیکا حکومتي چارواکي څرګندوي چې په وژل شویو کې یو شمېر بهرنیان دي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیکا دی ولی وین حمید الله زواک وای دی پنځمه پورز د دی ولایت دی وازیخوا او ډیلی پولیس والو کی د حساب ځاکونو د جنگی هلیکوپټرو او بی پیلوټ الوتکه په بمباریو کی 19 تنه واستوال طالبان ورشل شوی او مړی دی افغان ځواکونو لاستور غلی دی. د ول د ورشو کسانو په ډله کې د پاکستان د شمالي وزیرستان د علاقې درې تنه ځای اوسیدونکو هم شامل دي. د ځاتکل حساب د هوایي ځواکونو بمباری د کشمیر اورګانونو د موثق اطلاعاتو پر بنسټ پر ټاکلو اهداف تر سره شوی او د سیمه ملګری وګړو کوم ځان نه دیړه ولای.
پرون مازدیګر دیوازه په ورسره په غوښته سینه چې څلور طالبانو وغوښتل په بلاره کې د مهاجي اطلاعاتي بلاکونو هوایي بمبار پرې کړی. څلور واړه وژل شوي دي. د ډیلي او کوشامن ولسوالۍ مربوط د پوټي په نوم یوه سیمه ده. دا سیمه د زابل ولایت سره هم سرحده ده. دغې سیمه کې بي پیلوټ الوتکې بمبار کړی دي. 15 نفره طالبان وژل شوي دي.
د پکتیکا په یو شمېر ولسوالیو کې د فوځي عملیاتو او د وسلوالو نښتو رپورټونه په داسې حال کې ورکول کېږي چې اخو په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د ټولټاکنې ډېتا یوازې څو ورځې پاتې دي. ځینې ځایي اوسیدونکي وایي که د سیمې امنیتي حالات همداسې ادامه پیدا کړي او مثبت بدلون پکې رامنځته نه شي، شونې نه ده چې د دې ولایت په نارامه ولسوالیو کې ډېری خلک په ټولټاکنو کې په ډاډه زړه برخه واخلي. خو د دې ولایت محلي چارواکي بیا وایي چې دوی د رایې اچونې په ټولو مرکزونو کې کلک امنیتي تدابیر نیولي او رایې ورکوونکي دې پرته له ویرې د رایې اچونې حوزو ته لاړ شي او خپلې رایې دې د خپلې خوښې کاندید په ګټه وکاروي.
د جمهوری ریاست او ولایتی شوراګانو له انتخاباتو نه څه تمه لري؟ د انتخاباتو په جریان خبري
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د انتخاباتو په ارتباط له مختلفو ولایتونو د انتخاباتي حالو زلو په ارتباط له مختلفو ولایتونو رپورټونه لرو او همدارس د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي پر سیاسي ژوند هم یو مفصل رپورټ اوریدل شي. خو سپاره شو د ګارډین د ورسپانې ادعا ته د بریتانیا ګارډین ورسپانې په خپل نننې غنې کې د کندهار د ولایتي شورا د رئیس او د ولسمشر حامد کرزي د ورور احمد ولی کرزي له قوله رپورټ ورکړي چې د په هڅو د طالبانو له سیمه ییزو قمندانانو سره موافقه شوي چې د انتخاباتو په ترڅ کې به حمله نه کوي او خلک به پریشتي چې د خپل خوشی کاندیدانو ته رای ورکړي. ګارډین لیکلي له دې موافقه سره سم چې د احمد ولی کرزي په منځګړی ټوپ شوی د طالبانو ځینو قمندانانو منلي چې پر افغان پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو به هم حمله نه کوي. د ګارډین له رپورټ سره سم د ناټو یو ویان هم تایید کړي چې د افغانستان د حکومت او ځینو طالبانو ترمنځ تفاهم شوی او ناټو د هرې حقیقتي ملاتړ کوي چې د امنیت سبب کیږي او افغانانو ته په انتخاباتو کې د ګډون لار هواروي. له احمد ولی کرزي سره په همدې موضوع عصمت سروان شخیدل.
کرزی صاحب، د برتانیا مطبوعاتو ستاسو له قوله لیکلي دي چې ستاسو په هڅه د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې له طالبانو سره موافقه شوې چې د انتخابات په ورځو کې به دوی ګډوډي نه رامنځته کوي. دا مسله تر څه حده پورې حقیقت لري؟
ما هیڅ وخت دا خبره نه ده کړې او نن موږ د طالبانو سره کوم معاهده کړې ده. ما دا خبره بالکل نه ده کړې. ما دا چې ویلي دي چې بعضي مناطقو کې بعضي قومي خلک طالبانو سره داسې لفظي خزم بعض موافقو ته رسېدلي دي. انتخابات په ورځ مشکل ورته جوړ نه کړي. نه د طالبانو د تاریخ سره زموږ مذاکرات شوي دي په دې باره کښې، او نه هغو کوم قرارداد کړی دي، نه کوم دا شی جوړ شوی دي. دا ناسې خبره واخېلارې ځینې
دا تاییدوي چې نورو کړي دي.
داسې نه وایم، ورس طالب زه وایم چې د بعضې منطقو کې د خلکو د وطني طالبان چې دي، هغه طالبان چې د باقیمره و طالبانو د القاعده و د دغه پاکستاني طالبانو سره ارتباط نه لري، وطني خلک دي، هغو خلکو سره بعضې خبرې شوي دي. خپلو د وطن او د هغه منطقې د کلي و د هغه منطقې خلکو داسې بعضې دغه تعودات نه مال شر مفاهمه و یو دغه سره کړی دی چې مشکل به نه جوړوو. نور خو نو د طالبانو تاریخ والي تاسې اوري چې دغه د لږ شرنامې هم پخ شوي دغه هم کوي، اما دغه نه دي سوي کوم هغو د شی نه دي سوي.
نو دې ته په پام سره تاسې څومره هیله لرئ چې همدغه وطني طالبان به د انتخاباتو په ورځ حملې نه کوي؟
وروره، د انتخاباتو په ورځ خو داسې دی چې زموږ اکثریت رایې چې دي، زموږ اکثریت رایې د کندهار په ښار کښې دي، په ښارو کښې دي. زموږ رایې په هغه منطقو کښې چې طالبان یا رفت آمد لري، یا په هغه منطقو کښې چې په اصطلاح د طالبان کنټرول دي، په هغه منطقو کښې خو رایې نشته. هغه منطقې خو دا بل تېر انتخابات هم هلته رایې نشته. خو داسې ولسوالۍ دي چې په ورته هغه ولسوالۍ چې طالبان ډېر دغه لري، رفت آمد لري، په هغه ولسوالۍ چې په هغه منطقو کښې موږ درې زره رایې لا نشته. اصلي رایې خو ټوله په بازار په ښار کښې دي، ځکه خلک هلته پوهېږي چې جنګو د کبله اکثره خلک ښارو ته راغلي او ټولې کارتونه اخېستي دي. نو اکثره د ښځو د نارینه وو رایې په ښارو کښې دي، د کندهارو د لشکرګاه او په دغه ځایو کښې دي، په ښارو کښې دي، رایې په دغه کښې نشته په کلي کښې.
داسې راپورونه هم شته چې وایي د هلمند عملیاتو په نتیجه کې اکثره طالبان کندهار ته تللي دي. که تاسې دا خبره اول تاییدوئ او که نه تاییدوئ، که تاییدوئ نو فکر نه کوئ چې دا به د انتخاباتو په ورځو په کندهار کښې منفي تاثیر ولري؟
دا د شکه وتلې خبره ده. مثال چې طالبانو په هلمند فشار راځي، کندهار ته راځي، په کندهار فشار لاس دي، هلمند ځي. خو خبره دا ده چې هغه دومره په دغه اندازه هم نه دي، او هغه خلک اجرام شي هغه د منطقې سره بلدیت نه لري، د خلکو سره بلدیت نه لري، لارې اوږدځایونه نه دي ور معلوم. هغه دومره دغه نه شي کول، دومره موثر نه شي واقع کېدلی.
د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی.
د انتخاباتو په اړه خپل د سترګو لیدلی حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو له لارې موږ ته راولېږئ او د ازادي راډیو خبریال سئ. راپور ستاسو، نشرې زموږ.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به ورسته واوري چې ولسمشر حامد کرزی هرات ته تللی د انتخاباتي سیال ډاکټر اشرف غنی احمد زی زابل ته رسیدلی او د ولسمشری دغه دوه کاندیدانو خلکو ته وینا کړې او خلکو له دوی څخه خپلې غوښتنې کړې دي. د حامد کرزی پر سیاسي ژوند پروانه خبرونه کې ورسته یو مفصل راپورټ خپرو او نن د پاکستان د تاسیس دوه شپېتمه کلیزه ده. په دې ارتباط هم د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې چې تر پنځو بجو دوام کوي ورسته راپورټ اوریدلی شي.
د دیار لسو اته اتیم کال انتخابات
د افغانستان ولسمشر او د راتلونکو د او د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندید حامد کرزی نن هرات ته رسیدلی دی او په هرات کې خلکو ته وینا کړې ده. د ازادي راډیو خبریال د هرات له ښاره راپورټ لري.
حامد کرزی ته د هرات ښار ورزشي سټډیوم کې زرګونه خلکو هرکلی ووایه. کرزی د ګډونوالو هرکلی وسته د ملي یووالي په غوښتنې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د یو مناسب انتخاب رایه ترې غوښته. د افغانستان موجوده ولسمشری وویل که بل دور ته بریالی شي وسله والو مخالفینو سره به د روغې جوړې پروګرام پیل کړي. کرزی د غونډې ګډونوالو ته په خطاب وویل سوله به درته راوله، مخامخه به د دولت مخالفینو ته د خبرو زمینه برابروم، بیا به افغانستان کې د خارجیانو لخوا د کورونو تالاشي نه وي، نور به دلته د انتحاري بریدونو وهم چا سره نه وي. همداراز معیوبینو او معلولینو سره ژمنه کوم چې د دولت د عوایدو 1.5% برخه به ستاسو لپاره ځانګړې کړم. د کرزی د سفر ملګري د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر سپنتا، استاد محقق په ځینو نورو مشهورو کسانو سربیره د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان و. اسماعیل خان د هرات خلکو ته د کرزی په پلوي وینا وکړه. جمهور رئیس ته وویل د بری په صورت کې به مجاهدونو ته په حکومت کې ونډه ورکوي او د هرات ټولې لرې پرتو ولسوالیو ته به سړکونه پخوي. دلته د لومړي ځل لپاره د کرزی په ملاتړ د حزب اسلامي شعار او بیرغونه وښورول شوه او د ملي جنبش د مشر دوستن د پلویانو شعارونه په دیوالونو ښکاره د پکې راغلي وه. په دې شرط چې د ولسمشرۍ د ټاکنو په مهال جنرال عبدالرشید دوستم په افغانستان کې وي، پلویانو به د کرزی په ملاتړ رایه ورکړي.
په هرات کې د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش ملي ګوند غړي حامد کرزی څخه وغوښتل چې په دې شرط به رایه ورکړي چې ښاغلی دوستم بیرته افغانستان ته راشي. د اوبو او برېښنا وزیر جهادي قمندان اسماعیل خان هم دا شرط کې شو چې مجاهدینو ته پر راتلونکي حکومت کې باید حامد کرزی په دې صورت کې چې کامیاب شي ډیره برخه ورکړي. هاخوا د پنشیر د خلکو عالی شورا نن پر راتلونکو انتخاباتو کې د حامد کرزی له کاندیدۍ ملاتړ وکړ او د دغې شورا تر 2000 زیاتو کسانو په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې غونډه وکړه. دوی ولسمشر کرزی ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې. زموږ خبریال دې غونډې ته ورغلی، رپورټ یې راکوي.
د پنشیر د خلکو سراسري شورا د ویستر غونډې په ترڅ کې په راتلونکو انتخاباتو کې له حامد کرزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د پنشیر د خلکو د سراسري شورا مشر جنرال دین محمد جرأت د جمعې په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته داسې وویل:
ما کسی هستم که خواسته تان رساندم، با اینمی خواسته را که در بالا رساندم مطمئن شدم نسبت به این گوکت بم
دی ویستا سوغختنی مو لوړو چارواکو ترسولی دی او له همدی عمله د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې له حامد کرزی او له مرستیالانو یې مارشال محمد قاسم فهیم او کریم خلیلی څخه خپل ماتړ اعلانوم. دا چې د پنشیر سراسري شورا کوم غوښتنې مطرح کړې دي، په دې اړه جنرال جرأت وویل چې زیاتې غوښتنې ملي دي او ترڅنګ یې غواړي چې د مقاومت په سیمو کې د بیرغونې کارونه ګړندي کړی شي، له شهیدانو او معیوبینو سره د مرسته وشي، د مجاهدینو د جشن لمانځلو لګښتونه باید دولت ورکړي. د غونډې ګډونوالو د پنشیر د خلکو د عالي شورا د دغې پرېکړې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
زما نوم محمد زګریا نافع د خلوص کوم. د نوم نه معلوم دی چې دا شورای عالی پنشیر دا ټول پنشیر خلک چې کوم دی د هغې شورا دی او دا ډېر اهم دی مونږ لپاره چې مونږ د شورا ته راغلی وو. مونږ د خپل شورا نه هیڅ کله د فیصلې نه بهر نه ځو. مونږ خپل رائے چې کوم دی حمایت زمونږ چې کوم دی د حامد کرزی او د معاونیت دی اول جناب مارشال صاحب محمد قاسم فهیم دا غینه مونږه حمایت کوو.
دی محفل د پنشیر د خلکو د خواست همدا سیده چې یو خو د جمهوریت ریاست د کاندیداتوري د حمایت لپاره وو چې ټول پنشیریان د حامد کرزی پشتیبانی اعلام وکړ.
څارون کې وایي د حامد کرزی په ملاتړ د پنشیر د خلکو د عالی شورا دغه پریکړه به د پنشیر په ولایت کې د حامد کرزی د پلویانو د تلې پله تر تر نورو خایدر نه کړي. په هر صورت د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره یوازې د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي او کاندیدان ټول هڅه کوي چې د افغانستان په ټولو برخو کې خپل کمپاینونه وکړي او د خلکو رای راخپلې کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د انتخاباتو له ورځې چې د اسد میاشتې 9 ده، 40 ساعته د مخه د کمپاین وخت پای ته رسیږي او تر انتخاباتو شپږ ورځې وروسته به د انتخاباتو پایلې روښانه شي.
آزادی رادیو، مستقل رادیو، ستاسو انتخاب، زموږ انتخاب.
ولسمشر ته کاندید ډاکټر اشرف غنی احمد زینن صابل تولړ او وی لوی غونډې ته وینا وکړه. لسیم بسموش خبریال د دې غونډې رپورت راکوي.
ډاکټر اشرف غنی احمد زئی چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ولسمشرۍ څوکۍ ته کاندید ده، نن یې د زابل په مرکز کلات کې د خپلو پلویانو لخوا جوړې شوې یوې پراخې غونډې ته چې نږدې 2000 کسان پکې راغونډ شوي وینا وکړه. په زابل کې د اشرف غنی احمد زئی د کمپاین مشر هدایت الله فیضی وایي چې احمد زئی د زابل له اوسېدونکو سره ژمنه وکړه چې که د دوی په رایو بریالی سو، دې ولایت چې وچکالۍ سخت ځپلی ده ځانګړې پاملرنه به کوي.
ډاکټر صاحب دا خبره وکوله ولکه بالفرض زه ولسمشرۍ ته ورسېږم، زما اولنی کار دا به وي چې زه به په ظرف د یوې میاشت کې بېرته زابل ته راځم، د زابل په اړه به بېرته د زابل له دغه ولس سره مشوره کوم، د زابل د دغه ولس د خلکو په مشوره باندې به هر کار که مې کاوه اول ګام به زه د دوی په مشوره
د انتخاباتي کمپاینونو تر پیلېدو وروسته اشرف غنی احمد زئی لومړی د ولسمشرۍ څوکۍ ته کاندید ده چې زابل ته سفر کوي. په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته یوازې شپږ ورځې پاته دي، انتخاباتي کمپاینونو هم زور اخیستی ده. کاندیدان او د کاندیدانو پلویان هڅه کوي چې ډېر رای ورکوونکي ځان ته ورمات کړي.
د بلوچستان په مسلم باغ سیمه کې د مالګګۍ په نوم کمپ کې د افغانستان د زابل ولایت یو شمېر مهاجر افغانان ژوند کوي. دوی د افغانستان له انتخابېدونکو ولسمشر څخه غوښتنې لري. په دې اړه د دوی نظریات په کوټه کې زموږ خبریال په خپل رپورټ کې راخیستي.
مسلم باغ د کوټې او ژوب ترمنځ پرته سیمه ده چې د افغانستان له زابل ولایت سره پوله لري. په دې سیمه کې د مالګګۍ په نامه کمپ کې په زرګونو افغاني کورنۍ چې اکثره یې د زابل ولایت اوسېدونکي دي د مهاجرت ژوند کوي. محمد حیدر وقار د زابل ولایت د شملزو ولسوالۍ اوسېدونکی چې په مالګګۍ کمپ کې اوسېږي وایي د افغانستان راتلونکی ولسمشر باید داسې څوک وي چې له هره پلوه د ولسمشرۍ وړ وي او افغانستان له اقتصادي پلوه په پښو ودروي. مسلم باغ د مالګګۍ کمپ ډیری افغانان سره له دې چې د افغانستان د انتخاباتو له کمیسیون شکایت کوي چې دوی ته یوالې په انتخاباتو کې برخه ور نه کړه، خو پر دې سره د افغانستان له حکومت غوښتنه کوي چې د انتخاباتو په جریان کې د بشپړ امنیت ونیسي چې په لرې پرتو ولسوالیو کې هم خلک په اطمینان سره د رای ورکولو مرکزونو ته ورسي او خپلې رای واچوي. د زابل ولایت یو بل اوسېدونکی سرور سارایی د انتخاباتو په اړه وایي
او هر چاته حق ورکړل شي، هغه وت استعمال شي، نه د وت په شان شي. په ولسوالۍ کې خلک واکمن دي، طالبان یا نور دته د اجازه نه ورکوي چې انتخابات زموږ په نظر خو د افغانستان تېر جمهور رئیس زموږ شیخ اترې نه لرو، باید چې اشرف غنی احمد زئی دغه سي رئیس جمهور ورسره مې دا ده چې تر ټولو له مخه سوله امن راولي، د امن په فضا کې افغانان ژوند وکړي، له هغه بعد اقتصاد جوړ کړي. د افغانان اقتصاد ته ضرورت لري او د خپلمنځي اختلافات لري.
مسلم باغ میشت د رای افغانان د ډاکټر اشرف غنی ملاتړ دي، ځکه چې وایي د اوسني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ تیر حکومت د مهاجرینو لپاره هیڅ ډول خدمت نه دی کړی او د دوی ژوند د مهاجرت په چاپیریال کې تر پخوا ډیر ستونزمن شوی دی. وایي که دوی ته په هیواد کې د کار زمینه برابره سي، نو دوی به په ډېرې خوشحالۍ سره خپل هیواد ته ستانه سي. سره له دې چې د اوسني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ګڼ شمېر بهرنیو هیوادونو په مرسته په پایتخت کابل او نورو ولایتونو کې ځینې دولتي او شخصي روغتونونه جوړ سول، خو لا هم ډېری افغانان خصوصا د افغانستان د جنوبي ولایتونو اوسېدونکي خپل ناروغان د درملنې لپاره د پاکستان پاکستان کوټه شار ته راوړي. د زابل ولایت اوسیدونکو ډاکټر رحیم الله راهی د روغتیاي اسانتیاو په اړه راتلونکو حکومت ته داسې غوښتنه لري. د یادونې وړ ده چې د مالګګۍ کمپ په شمول د بلوچستان په اکثرو کمپونو او ښارونو کې میشت افغانان دا هیله او غوښتنه لري چې راتلونکی حکومت باید تر هر څه لومړی په هیواد کې بشپړ امنیت ته پام وکړي، چې نه یوازې دوی خپل هیواد ته ورستانه سي، بلکې په هیواد کې میشت خلک هم د خوشحالۍ او هوسایۍ ژوند وکړي.
څلور نیمې بجې شوې. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له جانقه الکوزي څخه اور.
نن سهار د خوست د سپیرې زدرانو په ولسوالۍ کې ائتلافي ځواکونو بمباري کړې او شپږ تنه طالب وسلوال پکې وژل شوي. امریکا بیا په ګرجستان کې پوځي تمرینات پیل کوي ترڅو په افغانستان کې د وسلوالو ضد جګړې لپاره عسکر وروزي. د جرمني حکومت د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د روغتون د عصري کولو او بیا رغونې لپاره د 8.5 میلیونو امریکایي ډالرو مرستې تړون لاسلیک کړی. د ایران یو سخت دریځ مولانا په تهران کې د جمعې په لمانځه کې له حکومت څخه په کلکه وغوښتل چې د لویدیځ فشار ته د غاړه نږدي او نیول شوي بهرنیان دې نه خوشي کوي. د ایران د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې کاندید مهدي کروبي وایي د جون د میاشتې په اعتراضاتو کې یو نیول شوی کس د شکنجې له وجې مړ شوی. پاکستان د افغانستان پولې ته په نږدې خود مختاره قبایلي سیمو کې سیاسي ګوندونو ته د فعالیت اجازه ورکړه. ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې سازمان په وړاندې د واشنگټن د ژمنو د نوي کولو هرکلی وکړ. او د امریکا یو سناتور د میامر له پوځي مشرانو سره د قطر په مقصد د دې هیواد ته سفر کړی.
د پاکستان چارواکو د دغه هیواد د تاسیس د 28م جشن د لمانځلو پر مهال ملت ته وویل ترورستان د دوی ازادي نشتی سلبولای، دوی هوټ ښکاره کړ چې د ترهګرو ریښې به د پاکستان د ګوټ ګوټ څخه وباسي. د سرګندونې له پاکستان د ازادي راډیو د خبریال پر رپورټ کې
د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د پاکستان د تاسیس د ورځې په مناسبت ملت ته په وینا کې ویل دوی د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې ساتل غواړي. ګیلانی ویل مستحکم افغانستان د پاکستان په ګټه دی او همداراز دوی هیله مند دي چې د هندوستان سره هم د دوی اړیکې ښې او مضبوطې شي. نوموړي همداراز ویل ترهګرو هڅه کوله چې پاکستان په نړۍ کې بدنامه کړي خو هغوی بریالي نه شول او د سترې ماتې سره مخ شول. ګیلانی وړاندې ویل
ان کا ظلم و ستم اور بربریت کا شیوا آخر کار
د ترهګرو ظلمونه او بربریت زموږ د کلک هوډ او قوي عزم په وړاندې اخر هم د سر ټیټولو ته مجبور شو. تاریخ تل گواهی ورکوي چې ظلم ختمیږي او ظالم ماتې خوري او مظلوم بیرته خپل حق ترلاسه کوي. د پاکستان د نورو لویو خارونو په سیر د سرحد ایالت په مرکز پېښور او د سوات په مرکز منګوره کې هم د پاکستان د تاسیس د ورځې په مناسبت جوړو شو غونډو ته د هیواد لوړ پوړو مقاماتو ویناوې وکړې. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر قمر زمان کایرا په منګوره کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال ویل د ترهګرو د ماتې نه پس اوس موږ ټول به نه یوازې په سوات او ملکنډ بلکې په ټوله پښتونخوا او ټول پاکستان کې د دا ډول خلکو پر ضد پسون کوو. موږ به د خپلې خاورې نه د افراطیت ریښې ختموو. د سوات خلکو ته په وینا کې د سرحد د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل د بیت الله مسعود د مرګ نه پس اوس ملا فضل الله او نور ترهګر قوماندانان هم نشي بچ کېدی. نوموړي وړاندې ویل
او د دې ورځې موږ په انتظار وو چونکه دلته زما سکیورټی جنسو د فوج د پولیس لیویز اف سی ملګری ناشتي چې کم کم د شادګر دم وینې ټیکی وته خې هغه وخت تیر شو. دای بوس له قدم مګې پسړو نه نوځي خو که خدای کړی خیری دای به د سړو نه راو باسو. نو زه به دومره ویم ای زما پښتنورونو، ای زما مشرانو، چا چې زما د خپلونو نکونو پټکی په واقع لزولې دي، چا چې زما د خوینو مندو پړې په واقع لزولې، چا چې زما جماعتونه شهیدان کړی، چا چې قران شریفونه شهیدان کړی دي، زه به تر هغې پاره نکینم پر سینه به سورای کم خدای ته سر نه ټیټو او د دې خلکو خاتمه مونږ د جوندی پلرون او اولاد مونږ د هغه خلکو اولاد چې چا بچای نه کړی دي، مونږ د احمد شاه بابا اولاد خپل تاریخ جوندې کو په خپل همت په خپل جرأت په خپل شجاعت مونږ به کم دی خپل ځانم ګټو خپل کام بم ګټو او خپل وطن بم کم دی نو ګټو.
په 1920 کال کې د هنه بیل شوی پاکستان دا مهال په بیساره ډول تر هغه د ستونزې سره مخ دی. خود دغه هیواد چارواکي وایي دوی ژمن دي چې خپل خوره به تر هغه د منګولونو باسي.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دغه هیواد د خپلواکۍ د 25مې کلیزې د لمانځلو د جشن په ویاړ په قبایلي سیمو کې یو شمېر اصلاحات راوستي دي. دا اصلاحات د اف سي آر په نوم رایج قانون په چوکاټ کې شوي دي. زما همکار ایاز خان راسره دی. ایاز خان، لومړی خپرونې ته ښه راغلاست، او بیا به راشو دې ته چې د اف سي آر په قانون کې اصلي څه غوښتنې له قبایلو شوي دي.
یو جهان مننه شبر صاحب. اف سي آر یو ډېر چې د فرنټیر کرائمز ریگولیشن په نامه یادیږي، دا یو ډیر ظالمانه قانون دی. دا قانون په 19مه پیړۍ کې د انګلیسانو لخوا په دغو سیمو باندې رایج شو، او د دې عمده علت دا و چې په دې سیمو کې میشتو پښتنو د انګلیسانو په خلاف ډیر زیات مقاومت کوو، نو دوی داسې سیستم دلته، سیاسي سیستم دلته ایجاد کړ چې په هغه کې ګواکې د هغې اصلی هدف د خلکو خدمت، د خلکو پرمختګ نه و، بلکې دا و چې د پښتانه په دې سیمه کې څنګه د مرکزی دولت د واک لاندې وساتل شي.
تاسو ویل چې ډیر ظالمانه قانون و، یعنی کولی شي سه اشاره ورته وکړي چې دا اصلي ظلم په کومه برخه کې دی؟
په دې کې فرضاً د پولیټیکل ایجنټ په نامه یو اداري افسر چې د مرکزی حکومت لخوا په هغه وخت کې د انګلیسانو حکومت، بیا اوس د پاکستان د حکومت لخوا په دې سیمه کې مقرریږي، هغه ټول هغه واک او اختیار لري چې پولیس، د محکمې اختیار، د مالی اختیار د دې سیمې، او بل یو د سیمې په دې ډول ساتل شوی چې په دې باندې د نور نړۍ یا د سیمې تغیرات اثر نو کې. فرضاً په دې سیمو کې په سیاسي هلو زلو بندیز دی، او عمده علت و چې په دې سیمو کې سخت دریزي او افراطي عناصر غښتلي شو.
نو اوس چې کوم تعدیلات په دې قانون کې راغلي دي هغه څه دي؟
اوس دوی داسې نیمګړی اصلاحات کړي دي. تعدیلات دا دي چې فرضاً تر ټولو مهم تعدیل دا دی چې دوی په دې سیمو کې سیاسي ګوندونو ته، د پاکستان سیکولر سیاسي ګوندونو ته اجازه ورکړه چې دوی په دې کې فعالیت وکړي. دا یو ډېر مهم بدلون دی. بل بدلون دا دی چې دوی په قبایلي سیمو کې محکمه ګواکې اوس صورت اخلي. په هغه کې دا ده چې دوی په دې ځایي محکمو کې به اول په پولیټیکل ایجنټ خلک سزا کول، او اول په دې قانون کې دا هم و چې دا په انفرادي په یو شخص باندې دا قانون نه عملي کېده، د په یو قبیله او په یو سیمه باندې لالو کېدل. که فرضاً د چا په سیمه کې د حکومت په خلاف یو چا ګام پورته کړ، په حکومت باندې چا برید وکړ، د حکومت په کلا یا د حکومت په دفتر، د دې ټول سیمه خلک د دې مسؤلین وو، او دا خلک به بیا بندي کېدل، او تر کلونو کلونو پورې به بېله محکمې، بېله څه د قانوني پروسې بنا بدوی
دا شیم بدل شوی دی.
دا هم بدل شوی دی، او د دې سره سره به په پېښور کې په مرکزی یا کې د شي په اسلام آباد کې یو مرکزی لوی محکمه هم وي چې د ځایي محکمو پریکړه به الته هم خلک کولای شي چې دا ګواکې چیلنج کړي.
قبایلو یو لړ امتیازات هم لرل، مثلا برښنا به وړیا و، شونځیو ته به وړیا تلل. دغه امتیازات څنګه دي؟ اوس
دا ډیر عملی امتیازات نه وو. فرضاً عملی امتیاز چې الته یو امتیاز دا و چې خلکو ټوپک ګرځو، د ټوپک ګرځول دا هیڅ امتیاز نه دی، دا د خلکو په ضد و، ځکه چې الته امنیت ته همیشه یو تهدید و. بل امتیاز دا و فرضاً چې خلک وایي چې الته برېښنا وړیا و، هغه وړیا نه و. الته لسره په دې سیمو کې، په ډیرو سیمو کې برېښنا شته نه، په دې سیمو کې مکتبونه نشته. دا سیمه د پاکستان برخه دي، د پاکستان په نقشه کې خو د پاکستان د سیاسي سیستم، د پاکستان د اقتصاد برخه تر اوسه پورې لا نه دي جوړې شوې.
نو دغه سیستم په قبایلو کې، په ډیرو سیمو کې شخړې دي، روانې دي او جګړې دي. څه فکر کوي د دې قانون د تعدیل اغیز به څه وي؟
د دې اغیز به دا وي چې دوی اول امنیت غواړي، دوی عادي ژوند غواړي. د قبایلي سیمو نه ډېر خلک اوس بې ځایه شوي دي، دوی نورو خاریو ته، نورو سیمو د پاکستان ته تللي دي، حتی افغانستان ته هم ځینې خلک کډوال شوي دي. او دا د دې له کبله چې په هغه سیمه کې امنیت نشته، په هغه سیمه کې مکتب نشته، په هغه سیمه کې صحي خدمات نشته، نو ګواکې د قبایلي سیمو د خلک ډېر عادي ولس به په دې باندې ډېر خوشاله وي. خو البته زه دا وایم چې ځینې خلک داسې وو چې هغوی د پخواني سیستم نه دوی ډېرې پیسې او شتمنۍ د دې لاسه پیدا کولې داسې نظامی داسې افسران وو هغه به ګواکې په دې باندې خفاوي.
ایاز خان مننه.
د انتخاباتو په اړه خپل دستور ګولیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو اس ام اس ایمیلونو او لیکونو لارې مشتراولې وی او د ازادي رادیو خبريال سي راپور ساسو نشرې زموږ.
د ازادي رادیو د نن ورځ په سهارنیو خبرونه کې مو د ډاکټر اشرف غنی احمد زی او ډاکټر عبدالله عبدالله سیاسي ژوند ته کتنې خبرې کړې. وروسته د حامد کرزي پر سیاسي ژوند مطلب خبرو. خو اوس ژوند په لمبو کې پروګرام او په دې پروګرام کې د افغانستان د قومي مشرانو پر ستونزو خبرې شوې دي.
ژوند په لمبو کې د جنگ زپلو سیمو په اړه د ازادي راډیو خاصه لړۍ.
په افغانستان کې قومي مشرانو تل د لانجو او شخړو په اواري کې مهم رول لوبولی او د تاریخ په اوږدو کې هم حکومتي چارواکو تل له دوی مرسته غوښته ده. دغه ولسی مشران اوس په څه حال کې دي؟
د مختلفو قومونو د افغانانو دغه جوړښت له منځه تللی ده.
خطرات خو په سل کې 15 اتیا متوجه دي.
د ژوند په لمبو کې راډیوي لړۍ په اوسني پروګرام کې دا څېړو چې په ناامن سیمو کې قومي مشران ولې هغه پخوانی رول او ځواک نه لري. د کندهاري قومي مشر حاجي عطا محمد وای قومي مشرانو په خوا ډیر رول او د سولې راستنولو پوره وسته درلود. نموړي زیاتوي اوس وضعیت پیچلې سوی لیوي خو د دولت وسلوال مخالفین او لبلې خو د دولت چرواکي په پوره توګه خپلواک نه دي چې د خبرو لپاره پرې وټه غر سره راټول سي.
په خوا دا موکه و دی ته و د بیخي اسانه خبره و ده د روغې د جوړې ده. خو دا هم د خپل سر نه دي چې زموږ سره کښېن یو روغه جوړه وکړو. هغه په د پردی الکبه ګوشتي بیچارهګان دلته حکومت موم سره بیټېم دي.
د ننګرهار یو قومي مشر عبدالرحیم وای سره لدې چې د بن کانفرنس د افغانستان د ستونزو پیشبیني نه وکړي او له بیړې پکې کار واخیستل سو. عبدالرحیم وای هغه وخت قومي مشران څنډې ته پریښول سول. د زیاتوي که دولت غواړي سوله راولي د قومي مشرانو په منځګړیتوب یې راوستلی سي.
د بن کانفرنس کې دومره عجله نه وې شوې مخکې د دې نه چې د دې خلکو سره ناسته شوې وي. دا غینه ورسته یو منتخب یا انتقالي دولت منځ ته راغلې وي او دغه خلک چې اوس نامنیتۍ ته لمنه وي او هغوی نامنیتۍ کې تم سره مخامخ دي. نو ګومان کوم چې دا نامنیتۍ به نه وه که چېرته دا مخکې شوې. او اوس هم د دې وخت تېر نه دی. مونږ افغانان د جرګو د مرکو خلک یو. دا د جرګو د مرکو وطن دی. که اوس هم جرګې او مرکې وشي او دغه خلک په خلای کې وطن ته راشي نو امکان دی ولري چې د امنیت راشي.
د کندهار د عالمانو د شورا مرستیال مولوی حکمت الله حکمت وایي په تیرو اوو کلونو کې یوازې په کندهار کې 25 تنه دیني عالمان وژل سوي دي. دغه راست په جنوبي ولایتونو کې په لسګونو قومي مشران هم د وسلولو نشه ګرځېدلي دي. د وسلولو طالبانو ویندیانو د دغه سزینو پیښو مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د قبایلو او سرحدونو چارو وزارت د تحقیق او مطالعاتو رئیس خیال الدین صدیقي بیا وایي د قومي مشرانو رول نه دی زیانمن سوی.
چه هر وخت زمو مملکت له کوم ستونزو سره مخامخ شي کغه په ملي ساته او کپو بین المللي ساته او کپو کورنۍ مسایلو کې تل قومونو سپینګیرو مشرانو ته مراجعه شوه دی. هغه د دې ستونزو په حل کې خپل ډیر ول رول ثابت کړی دی. په پکتیا ولایت کې په سردي مسایلو کې څو ځلاتيري وشو د مصالح د هتاه ډیر منظم ګروپونو سره چې هغه عسکري نفوذونه لري په سردي په صوبه باندې عملي وشي. مګر همدا قومونه او همدې قومونو مشرانو همدا په سیمو کې اربکی قوتونه چې هغه قومي مشران د سپینګيري دي د هغه د نفوذ په واسطه سره د هغه د غختنې په واسطه هغه سرحدونو له خلکو هغه دفاع وکړل او هغه په شاو تمبول.
صدیقي زیاته کړه چې اوسنی دولت قومي مشرانو ته په درنه کتلی او هر وخت یې د دوی له مشورو څخه هم ګټه اخیستې ده. نو چې داسې ده د افغانستان اوسنی بحران ته ولې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د حل کومه دایمي لار نه موندل کیږي؟ دوه کاله مخکې د جنوبي ولایتونو یو شمېر قومي مشرانو ژمنه وکړه چې د خپلو ښوونځیو او نورو تعلیمي مرکزونو ساتنې ته به په خپله مټه رابډ وهي او د وسلولو له حملو به یې ساتي. خو راپورونه ښیي چې د قومي مخورو دغه اتحاد هم دغه ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي له ګواښونو ونه ژغورل ان چې د دوی ژوند یې نور هم له خطرونو سره مخ کړ. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي فدا محمد خان وایي قومي مشرانو ته زیات خطرونه متوجه دي.
ولا خطرات خو په سل کې 15 اتیا متوجه دي.
حاجي فدا محمد فکر کوي اوسنی دولت قومي مشران له پامه غورځولي دي.
د قومي مشران دا د دولت ما په نظر سره پر غوښ نه نیولې د قبایل روغ او جوړه په تاریخ کې ستا او قبایل ته توجه نه ده سوی او بلنه نه ده ورکول سوی هغه ناس چې نور حکومت ورکوي دی نه دی ورکړی دا چې بیا توجه حساب لري.
د ودان افغانستان په نامه یوې مؤسسې د پروګرامونو مسؤل ګلزای چې په کابل کې څو ځلې د قومي مشرانو غونډې رابللي او له دولت څخه دغو مشرانو ته د پاملرنې غوښتنه کړې وای سوله په وسله او وسلوال مخالفت نه راځي. ښاغلی ګلزای وای هڅه یې دا ده چې د قومي مشرانو رول پیاوړی کړي او له سوله ییزې لارې سوله راولي.
نوی کلچر د قیادتونو راوړل شوی دی د قومندانانو کلچر راغلی ده. زمونږ اولنی مرام هدف نه ده سیاست زمونږ بیا هغسې خلک چې هغه واقعا هم بادر د قشر ده هغې یو ته تبارز ورکړو هغې راپورته شوي او هغې بالاخره هغه خپل کوم له لاسه تللی کوم هغه هغه چې دوی رول په هغه کې درلود په ټولنه کې درلود مونږ ته هغې ته هغه خپل هغه رول ورکړو. زمونږ هغه دا ده چې مونږ دوی سره مرسته وکړو تر څو داسې یو نهاد جوړ شي چې دوی په راتلونکي کې په ډېر نږدې راتلونکي کې د دولت په مهمو پالیسیو کې دی ولس بدل هم هغه ته دولت ور وړاندې کړي. زمونږ اند داسې ولس باید بالاخره په دې خپلو د افغانستان د هواد په چارو په ولسواکۍ کې باید غټه برخه ولري.
داسې ښکاري چې تېرو جګړو زیات ولسي او قومي جوړښتونه زیانمن کړل او د قومي مشرانو رول هم تر پخوا پت سوی دی. د پکتیا یو قومي مشر مامور سپر همدا خبره کوي. هغه وایي د قومي جوړښتونو روایتونو او دودونو له منځه تلو په افغانستان کې ناامني پراخه کړې ده.
د قومونو دا جوړښت ګډوډ سوی ده او له منځه تللی ده. تر څو پورې قومونه بیا خپل جوړښت د پخوا په شان باندې رامنځته نه کړي او خپل ځان جوړ نه کړي دغه حوادث به د پښتنو او د افغانانو په منطقه کې دوام لري.
د افغانستان روان بحران چې پیچلې بڼې غوره کړې ځینو کسانو ته یې د حل لار هم پیچلې ښکاري. ملګري ملتونه وایي جرګې او مرکې د لانجو د اوارې لپاره خپل خاص ارزښت لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي کای آی ډی په یو پیغام کې چې د هغه د یو استازي لخوا په کابل کې یوې غونډې ته ولوستل سو راغلی چې شوراګانې او جرګې د ډیموکراسۍ بنسټونه دي.
The shuras and the jirgas which characterize the political life of this country.
The way the shuragan wa jirgo da ridal che pa thiro dri ul sizu ki da di hwa da siyasi jwandani wa barkhawa pa di hwa ki da democracy la banstuno tsakha ganal ki gi zaka khalak pa ki pa dir jurat sara pa azad toga khabari kawi.
خو د افغانستان په ناامنه ولایتونو کې د وسلوالو ډلو لخوا په لسګونو قومي مشران مخاور او سپینږیري چې تلې د روغې جوړې لپاره جرګې مرکې کولې وژل سوي دي. په دغو ناکرارو سیمو کې هغه با نفوذه مخور کسان هم په مرموز ډول وژل سوي چې د سولې او روغ لپاره یې مټې رابټ وهلې وې. ژوند په لمبو کې راډیوي لړۍ مو له ازادي راډیو واورېده. تاسو چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوئ کومې ستونزې لري ازادي راډیو ورڅخه خبره کړئ.
دا ازادي رادیو د نن ورځې په تیرو خبرونو کې مو د ډاکټر اشرف غنی احمد زی او ډاکټر عبدالله سیاسي ژوند ته کتنې خبرې کړې. اوس ته حمید کرزی سیاسي ژوند ته کتنې لرو. صالحې شخصي خالقې وړاندې کوي.
دا په تیر اونیو کې د مرکزی افغانستان د کیان په دره کې د هغو زرهاو کسانو غږو چې د ښاغلي کرزی د انتخاباتي مبارزې په غونډه کې راټول شوي وو او شعار یې ورکوو چې کرزی ګټونکی دی. د کیان دره د سید منصور نادری د نفوس سیمه ده چې د ښاغلي کرزی سره نږدې اړیکې لري. منصور نادری ویلي چې د اسماعیلیانو د شیعه اقلیت څخه به تقریبا 1,000,000 رای ښاغلي کرزی ته ورکړل شي. خدا یوازې د کیان سیمې اوسیدونکو نه دی چې وایي خغلی کرزی به د اسد میاشتې په ناویشتمه د جمهوری ریاست انتخابات وګټي. یوه وروستۍ نظر پوښتنه څرګندوي چې خغلی کرزی به د ټولو رایو 36% کې لاسته راوړي چې په دې توګه تر خپل سیال عبدالله عبدالله 14% کې مخکې دی. په سروې کې ښودل شوي چې د افغانانو 40% کې لا هم پریکړه نه ده کړې چې چا ته به رایه ورکړي. خو د دې لپاره چې ښاغلی کرزی د رایو 50% کې وګټي او په لومړي پړاو کې بریالی شي د دغو خلکو رایو او ملاتړ ته ضرورت لري. ښاغلی حامد کرزی په خپله ډاډمن دی چې دی به په انتخاباتو کې بریالی شي. د پکیان دره کې په خپله وینا کې وویل د هغه سیالان د افغانستان په هر ګوټ کې په آزاده توګه انتخاباتي مبارزه کولی شي. د دې خبرې څخه د ښاغلي کرزي مقصد دا و چې په حقیقت کې د نوي ډیموکراتیک افغانستان بنسټ ایښودونکی دی او سیاسي سیالان نن د رایو د ګټلو لپاره له یو بل سره سیالي کوي، نه دا چې د پخوا په څیر په زوره د کابل د نیولو هڅې وکړي. حامد کرزي د جولای په میاشت کې په کندهار کې د کنداري پښتنو د مشرانو په یوې لویې غونډه کې د خپلې بلې دورې مهم پلانونه تشریح کړل. ښاغلي کرزي وویل
که زه خدای تعالی د افغانستان د خلکو په رایې کامیاب او د افغانستان د خلکو په آزاد رایې کامیاب شو، په آزاد رایې اول تر ټولو مهمه مسله او کوشش زما به د سراسري په ټول افغانستان کې د سولې راتګ. سوله په دا معنا چې هر مرغه طالبان او نور خواجه ورونه مذاکرې ته راوړي. دوهم مرامو دا دی
کرزی همداشن ژمنه وکړه چې په حکومتي نظام کې به اصلاحات راولي او خپل پاملرنه به د هیواد بیا رغونې ته راوګرځوي. په دغو برخو کې د هغه د حکومت ناکامي د دې سبب شوه چې ادارې د خلکو ترمنځ محبوبیت له لاسه ورکړي او حتی د نوموړي شخصي جاذبه هم زیانمنه کړي. ښاغلی کرزی چې د پوپلزو پښتنو د یو قومي مشر په کورنۍ کې زیږیدلی هڅه کوي داسې وښیي چې ګواکې دی د افغانانو په سیاسي ژوند کې د هر چا لپاره هر څه کولی شي. نوموړي ټول هغه افغان کارپوهان چې په لویدیځو هیوادونو کې روزل شوي وو، همداشان جګړه ماران، د مجاهدینو د تنظیمونو مشران، افغان ملت پالونکي او پخواني کمونستان هیواد ته راوبلل چې په ګډه د خپل هیواد لپاره کار وکړي. میرمن الیزابت روبین چې یو آزاده امریکایي خبریاله ده او تیر ژمی یې ډېرې ورځې د افغانستان د جمهوري ریاست په ارګ کې تیرې کړې دي، ازادۍ راډیو ته وویل د ښاغلي کرزي تعریفول ډېر ګران کار دی او وایي دا وایي د ښاغلي کرزي په فکر او نظر پوهېدل، مخصوصا چې د اوس جمهور رئیس دی، ډېر ګران کار دی. دی حقیقتا یو لوبغاړی دی. تاسو پوهیږئ کله کله هغه د یو لوبغاړي په توګه څرګندیږي او فکر کوي چې له دې لارې د خلکو پاملرنه جلبولی شي. هغه مهال چې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو رژیم نسکور شو، کرزی د یو مصمم افغان مشر په توګه راڅرګند شو. شنه چپنه یې په اوږو وزړوله، قرقلي خولۍ په سر کړه او د یو وران او ټوټې ټوټې افغانستان د بیا رغولو وظیفه یې په غاړه واخیسته. خو په دې لار کې د تیرو اتو کلونو اجراءات، د انتقالي معقد او انتخابي جمهور رئیس په توګه له بریالیتوبونو او ناکامیو سره یو ځای وو. د کرزي پلویان او په خاصه توګه د ده ویاند همایون حمیدزاده وایي ښاغلی کرزي په افغانستان کې یو ډیر ډیموکرات نظام او په اسلامي نړۍ کې تر ټولو مترقي اساسي قانون منځ راوړ. د طالبانو د رژیم تر نسکورېدو وروسته د افغانستان پر مخ د نویو فرصتونو یوه نوې دروازه پرانستل شوه، یعنې د نوي سیاسي نظام او د میلیونونو ډالرو مرستو په نتیجه کې د افغانستان اقتصاد ډیر ژر بېرته په پښو ودرېد او لا یې هم د ودې درجه ډیره لوړه ده. د دې تر څنګ په هیواد کې یو خصوصي سکتور رامنځته شو، مطبوعاتو پرمختګ وکړ، 5 میلیونه افغان مهاجر بېرته هیواد ته ستانه شول او نن د هیواد د 30 میلیونو له جملې څخه یو لوی اکثریت د طبي اساسي خدماتو څخه برخمن دی. نن ورځ په میلیونونو افغان ماشومان او ځوانان ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي. طالبانو غوښتل چې افغانستان په یو اسلامي خلافت بدل کړي، خو د نن ورځې په افغانستان کې بیا دولتي مؤسسات منځ ته راغلي. دغه هیواد ته نړیواله پاملرنه زیاته ده او د نړیوالې ټولنې د بشپړ ملاتړ څخه برخمن ده. خو ځینې داسې نورې نښې نښانې هم شته چې د افغانستان دغه انځور بل ډول ښیي. په دې هیواد کې لا هم 8 میلیون افغانان د خوراکي موادو د کمښت او ناامنۍ سره مخامخ دي. په دولت کې پراخ فساد، بیکاري او دا چې د پخوانیو جنایاتو عاملین له هر ډول مجازاتو څخه خوندي پاتې شوي دي، هغه مسایل دي چې د هر افغان په کور او په هر سماوار کې ورباندې خبرې کیږي. د راتلونکي لپاره د اطمینان او ډاډ نشتوالی د دې سبب شوی چې ځینې کسان د راتلونکي په هکله ډیر بدبین شي. خو د سیمې د نورو سیاسي مشرانو برعکس، ښاغلی کرزی یو منتخب مشر دی. چې تل د منابعو له کمښت د حقیقي قدرت او د خپلو سیاستونو په تطبیق کې د صلاحیت نه لرلو سره مخامخ و. میرمن روبین وای ډیر کسان د ناکامیو ټوله ګناه یوازې پر ښاغلي کرزی اچوي. ښاغلی کرزی ادعا کوي چې په خپل سیاسي ژوند کې د ماندس کندی او خان عبدالغفار خان د سوله ایزو مبارزو پلوي ده او هغو ته د مثالي شخصیتونو په سترګه ګوري. خو کله چې د قدرت ورسید د ده شاوخوا د مجاهدینو قمندانان راټول شول. دغو قمندانانو ته د دوی د تیرو کلونو اورانیو بېرحمیو او وژنو له امله افغانان د جګړه مار خطاب کوي. هغه مهال چې متحد ایالاتو د طالبانو د رژیم د نسکورولو لپاره ائتلاف رامنځته کړ، د مجاهدینو دغه قمندانان بېرته صحنې ته راوغوښتل شول، ځکه دوی ته د طالبانو او القاعده پر ضد د پوځي متحدینو په سترګه کتل کېدل. هغه مهال چې ښاغلی کرزی په 2004 کال کې انتخابات وګټل، هڅه یې وکړه چې له دغو جګړه مارو څخه ځان لرې وساتي. خو ډېر زر وپوهېد چې د حقیقي قدرت نه لري او که دغه جګړه ماران له صحنې وشړل شي، زیاتې ستونزې به رامنځته شي. په 2008 کال کې ښاغلی کرزی د دې لپاره چې خپل واک ټینګ کړي، د پخواني صدر اعظم ګلبدین حکمتیار ډېر نږدې ملګري حکومت را وبلل. او کله چې د روان کال په پیل کې کرزی په دې وپوهېد چې د نړیوالې ټولنې سره د ډیرو نږدې اړیکو دوران تیر شوی دی، نو د خپلې انتخاباتي مبارزې د یوه مهم اقدام په توګه یې له سیمه ییزو جګړه مارانو سره یو نوی ائتلاف جوړ کړ. د روان کال په مې میاشت کې ولسمشر کرزی پیاوړی جهادي قمندان محمد قسیم فهیم خپل لومړی مرستیال معرفي کړ. ښاغلی فهیم په یوې وروستۍ وینا کې چې په بدخشان ولایت کې وکړه، وویل
دې ټکي ته پاملرنه وکړئ چې د کرزی د واکمنۍ په دوره کې په خاصه توګه کله چې د ده د واکمنۍ څخه دو کاله تیر شوي وو، نو ده په ډېر ټینګار سره ویل چې د ده د ضعف او قدرت د کمیدو یو اساسي دلیل دا دی چې هغه مجاهدین د خپل حکومت څخه وشړل.
ښاغلی کرزی د بیا انتخابېدو لپاره بیا هم د جګړه مارانو سره یو ائتلاف منځته راوړی دی. کریم خلیلي چې همدا اوس هم د حامد کرزی مرستیال دی، د ده په راتلونکي حکومت کې به هم په همدې مقام پاتې شي. عبدالرب رسول سایف هم د هغو کسانو په ډله کې دی چې د ښاغلي کرزی په ګټه انتخاباتي مبارزه کوي. ازبک جګړه مار جنرال عبدالرشید دوستم، پښتون جګړه مار شیر محمد اخونزاده، ګلاغا شیرزه او محمد محقق هم رسما اعلان کړی دی چې په انتخاباتو کې به د حامد کرزی ملاتړ وکړي. ځینې کوچني سیاسي ګوندونه او قبایلي مشران هم د ښاغلي کرزی شاته ولاړ دي. ویل کېږي چې اکثر دغو کسانو وروسته له هغه چې ښاغلي کرزی دوی ته په خپل راتلونکي حکومت کې د کابینې د غړیتوب ژمنه وکړه، د ښاغلي کرزی شاته ودرېدل. ولسمشر کرزی دغه چلند ته د ملي مشارکت نوم ورکړی او په وروستیو کې اعلان وکړ چې لویه جرګه به راوغواړي او طالبانو او حزب اسلامي ته به هم بلنه ورکړي چې په هیواد کې د سولې او امنیت ټینګېدو ته لاره اواره شي، تر څو په هیواد کې د سولې او امنیت ټینګېدو ته لاره اواره شي او په افغانستان کې د بهرنیانو د نفوذ مخنیوی وشي. میرمن روبین دغه حالت د یوې لویې خیمې سره تشبیه کوي چې په هغې کې ټولو ته ځای ورکړل شوی او وایي په دې توګه به ښاغلی کرزی وکړی شي په انتخاباتو کې بریالی شي. نوموړی زیاتوي د بیلابیلو خلکو او ډیرو بیلابیلو ډلو ته دومره وعدې ورکړې دي چې دا به ده ته ډیره ګرانه وي چې خپل حقیقي هدف ته ورسیږي. مګر دا چې کرزی حقیقتا په پام کې ولري چې بیا ووایي زه غواړم له ځانه د مثبتو بدلونونو، سولې، ډیموکراسۍ او پرمختګ میراث پر ځای پرېږدم. د ولسمشر پلویان وایي کرزی خپل هیواد ډیر ښه پیژني او د هغه دا سیاست د افغانستان په ډیرې پیچلې ټولنې کې یو ډیر ښه ځواب دی. ملک نیاز چې په ننګرهار کې د پښتنو یو قبایلي مشر دی، داسې وایي
کرزی په داسې کور باندې راغی افغانستان را لکه یوه کلا چې څلور وړه دیواله او څلور وړه دیواله لویدلي، څلور وړه دیوالو کې کنډونه وي، نو دا به کرزی څنګه په دوه کاله کې یا یو کال کې دا څلور وړه دیواله سات کا؟ خو مونږ چې ولید د یو طرف نه برید پکړی جوړ دي، درې دیواله به جوړي، یو دیوال به نیمګړی کېدی شي چې په دې دوره کې دی دا یو دیوال هم را جوړ کا او افغانستان را ټول کا.
ډیر افغانان هیله مند چې کرزی به هم په انتخاباتو کې بریالی شي او کرزی خپل دغه هدف ته ورسیږي چې په هیواد کې د سولې، ډیموکراسۍ او پرمختګ ټینګول دي، او داسې نه وي چې د یوازې د هیواد بدنامه زورور خوشاله وساتي.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د کاندید حامد کرزی ژوند ته مو کتنه اورېده. له همدې سره د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه سرته رسیږي. په پوره ساعت زما همکار بل خپرونه تاسو ته له نویو مطالبو سره وړاندې کوي.